سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست په موکې د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریت غندل یو ټینګاري کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یا سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې بریت مسؤلیت په غاړه واخیست. دایش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي بریت د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې په نښه کړی چې د کابل بانک څنګ بهر د خپلو ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکي وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1800 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزیر د 2014 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې ونیو، چیرته چې هغه د مخدرات حکومت په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشی نه شو. د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډۍ زندان ته، ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته، او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورځنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزیر لګیدلی تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي، او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سې شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي، څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ په دفتر کې وو، خبریالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په د لګښتونو د کمولو پرته دیوالی شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به $1 trillion ته ورسوي، او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه چې وایي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. ښاغلی ټرمپ ویلي وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ټرمپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې یې د بښنې د نړیوال سازمان مشرې اګنیس کالامارت رویټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کیږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي، مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. دغه لوبه به تر سره شي. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاره ازادي رادیو خبری ټول گاوري. په دې ټولګه کې به لمه فرشتې صحاک سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته، چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و، موږ ته زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شو، هغې کارډ جوړو، بس دغسې واقعه وشوه.
د دې تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او تر څنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د قتلونو، د اختطاف، د مریاد او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل فصل شوی دی.
په دې خبري ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پای را سره مل اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خبری ټولګې ته مو ښه راغلاست درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خپره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوی چې کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره تللي وو. د دې پیښې د قربانیانو ځینې نږدې کسان او د کندز اوسیدونکي وایي دا پیښه ورته ډیره د اندېښنې وړ ده، او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنیو مخه دې ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې دې د خپې د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نږدې دوسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې تازه په کندز پوهنتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتل یې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم، رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس ویل. نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و، موږ ته زنګ ووهه چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغې کارت جوړو، بس دغسې واقعه وشوه.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې ذکر کړی وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړی و چې د کندوز په پوهنتون کې د کدری بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د ښاغلي شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د دې پیښې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی؟ فرانس پریس خبری اژانس د داعش د اعلامیې په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خپره شوی راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې له کابل بانک نه بیرون د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راټول شوي وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي، خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعه الدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده، هیڅ نو مشکل نشته، او موږ د کندوز ولایت ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې داسې پیښې امین بني صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې د چلدی پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاقی که در کندوز دیروز افتید خیلی
مهم. دیم پیش ورستا د کندوز اوسیدون کی ډیر اندیښمن دي. زه خپل د کندوز د اوسیدون کی په توګه د امنیت په اړه اندیښنه لرم. حکومت باید د خپل خلکو امنیت وساتي. دا رښتیا هم ډیر اندیښمنونکی وضعیت دی چې په یو امن سیمه کې دا ډول پیښه رامنځته کی.
په کندوز کې د داعش د انتحاري حمله یو ورځ وروسته لا کې وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړي غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د غواخونو د ډېریدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو ورته لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلواله ډلې په افغانستان کې لمنځت للی او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنې د پیښو عاملین د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګی بریټ مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ته یو ځل بیا خرغلاست وایم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې راډیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژوره اندېښنه درلودله. دغه سنا ککړ نور جزئیات راکړي.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یا د ادارې د سیشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وای د آزادو رسنیو بندول په ټولنه منفي اغیز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه په افغانستان که در میرمن و لخواه اداره کیده. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه ای غکم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در حقوی در لسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در حق و رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت را عمل نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم پورسته میشته که په افغانستان کې درسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان درسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالۍ ډېرې دل او درسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څه عمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده کولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14 په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یووړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د خزو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2020 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسې کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2023 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم خره غلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل اکسپانه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون نا وخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندي زونه د دغه محکمه حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللي او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلی. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنايي محکمه کمزوري او د جنگي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنايي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې ترنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقوقو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنايي محکمې دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللي
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولای شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولای شي اغیزمن رول ولوبوي. خدا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغیزمنوي.
مسیر اجرای عدالت سخت‌تر میکنه.
د خوځو د حقونو بل فعال راحل تلاش
درخواست ما از جامعې جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنايي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګنا خلک وژلي هغه خلک چې په تیرو نږدې درې نیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د خزو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې د هغه چې افغانستان یې د خزو لپاره په زندان بدل کړي باید په وړاندې شوي پریکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن
د یادونه دا که څوم د خزو په وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپل پالیسیو پر دوام او دغه اقداماتو پر عمل کې دوه ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه یې تضمین کړی دي. زده کړی او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جونی او خزې ترې راګرځولې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسین احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کاله وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی دی چې په روسیه کې له 3.5 کاله زندان تیرولو وروسته خوشي شو. د فبروري په 12مه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ وویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنیو ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشي شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنه کړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشي کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنه کړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل تر څنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشحاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي استیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشي کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسم ماتوګه نیول شوی وو. فوکل په 2020 کال کې دی یو ډبل تبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نموړی وای د ملا د جرای عملیات ورسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوی و. هغه ورسته په روسیه کې په 14 کلون باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبر شې لمه کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبري مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې مونږ په اوکران کې د وحشتناک جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څور کړی دی. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن خوانځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانی تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورن په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگتن د دوی څخه ډیر د کرملین له خوا يرغمل شوی بللی چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانی وهلو د بدیل په توګه وکړوي چې په لویدیز کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و ویله چلور کلونو راهی سی په سرطان اخته ده او په افغانستان که در درملن د امکاناتو در نشتوالی لعمله اړش و چه پاکستان تا ولاده شی.
شخصا خدم به کابل چندین بار مراجعه
زغ خپل څو ځل کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش موده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته.
د
اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلی سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه بایللي وو، 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قاتلونو، د اختطاف، د مریاض او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی. جاهد علما مونږ سره د علما په شورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په مانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي، او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات وو پاتې وو.
هغه وای اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلاشو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمیولاده دی، وای په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلې، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې دا قضیه د حل په ارتباط باندې مونږ ته هم راضی یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوخته او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نه وخه. نو د اسلامي امارت نه د ضرورت لته زه زما کورنۍ زمونږه مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې ټول زړه لته راضی یو. تینا
د سیمې اوسیدونکو به د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په وینای کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي، نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسیله او ملاتړ خپل دښمن ته زیان ورسوي، او بلې بیا د حکومت ته مخالفو له وسیله او نوم همدا ګټه اخلي. خلک له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسیله خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. مولوی امان الله:
که
کچری حکومت هواری د نورستان خلق او خپل منځي شخړې ته پای ټکی کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلق د خپل نظامی صفونو څخه لرې کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅ کله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومی مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړې چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمنی چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لری پروت ولایت دی چې د ځنګل، ځمکې، اوبو، څړځایونو او نورو غټو او وړو خبرو پر سر ګڼې دښمنۍ پکې شتون لري چې له امله یې هر کال یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
قدر من اوریدونکو، په راتلونکو څو شیبو کې به د ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي برید خندلې او ټینګار یې کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې یو پوسټ پکې په کندوز کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنۍ سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې د اشتدې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. پولیسو پاکستان کې علي وزیر د 2023 کال په اگست کې د دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونیو چې چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه د پاکستاني محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشی نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډي زندان ته او بلاخره د بلوچستان په زندان کې ولېږدول شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته ډیر واک ورکړ. د حکومت له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غوښتنه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو یا ادارو د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کس یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي، دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه.
خود ځواني نجونی بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو لواجه هغه دودیزی لوب هم نشي کولای.
صفقت ها بلغت ها ورسې جوای بسم الله کا ودی نه د لوب وخت نه د تفریح وخت نه د وطلو وخت سه که حمام سایه یا یو دوست زی وای تاسو کې لو انجی سيزه.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودي لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کوم لوبي چې دی
درمنندونکو تجربه خودلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی پلیټفارمونه دي کې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخ کې البته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به دا کلیوال شي زنان د خپل منطقې شي زو غزه پیغلان به مشخص کړي وو دا دی ګونی به پاخه او چایان به یوړ دی. به البته دا ټالونه به واچو په لګو باندې، په ونو باندې، په بل داس شي باندې سي البته به ټالې دا سر به ولاړ به مزګر را یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ و یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتي رینو او د نارینو د لپاره لوبي دغه فوټبال ډېر استعمالیږي، په خوام ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالیږي. او دا دی ډېرو لوبي ډېرې کېده، د مردوکو لوبي ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه و په غیبه پښه باندې سي بیا هغه لرګي غورځو دغه لوبي درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری به ډېر و، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړي به، ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده، او د زیرکې او بل مرغان نوم یې یېر سو، مشهورې ساتېریانې وسي په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان ټیپس کې پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړی اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خوا ورته کښېناستل د سیل د پاره دغه شیان بیا په جنګ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د ښځو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون لوکان خو اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یې فوټبال وي دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته سې حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي لې بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیرې نست
د جلې د دودی زولوبو د ګټو پاکل هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته روش تور کوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شمغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی وي د دواړو ترمنځ شده اما د دې تر څنګه زده نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده هر لوبه که الک به کینچلی وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را سی اوس لوکان سی دی ولارد سی هغه وخت مشخص وي هر وخت سی زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سی ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سی په ځین کې ګرځي هغه ټوله لمه زو ولارد سی فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خطر سی دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سی فقط هغه لغت ورسی جواب بسم الله که ودی نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډیر پروانه حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجی سيزه دا د پیغلانو پوری اما سې کله کوچنی وی وای د باندې مو وځ په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نسته او دا دونې کم سینه انجو نس اوس مال می دي دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته ده
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودی زلوبو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپک هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې
کغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوبم شته چې مثلا دندکلک ورته وي دندکلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دندکلک لوب ورته وي دغه لوب هم دوی دي سيدي زمنګ په لګمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا کې لک تاثیرات په هغه باندې کړی د پدودی زلوب باندې خو د دودی زلوب ارزښت دا دی چې زمنګا تاریخ ژوندې ساتي زمنګا البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندې ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې اکل نه لوبي چې دي فشارونه کمي بل به مصرف لوبیم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبرم دلته موجوده ده تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل کې
تعلیم وهی هغه یوازې ځان ته ناز ده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي اتفاق اتحاد ته ګټه کوي یووالي ته ګټه کوي د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کیږي نورې ډېرې دغسې ګټې لري
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوپه ده د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په ډیړه مرکه کړی ده
ځوانان سره په غیګ ورځي په مینس کې کرخه استلې یو طرف د والیبال غونډې میدان لري یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغي ډل کې یو چاته لاس وروړو بیرته خپل ځای ته ځان راورسو یو نومره خلی او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پرې خدل کیږي مقابل طرف نومره خلی د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبله خو چلکی پکې ډیر چلیږي دا دغه ډول لوبه
څومره بیا ځوانان ته زیان رسي یو بل جوبلوی ځکه دوی پلوانی کوي
ځوانانو ته ځان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي کدوې پسمکه باندې غورځي او یم هغه لوبم چې دا غیت ځنګړي اصول لري کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي نمرای بل اړخ ته ور کول کیږي نو د اصول په چوکاټ کې لوب تر سره کیږي ځوانانو ته هیڅ ځان نه رسیږي
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړي
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته
نو کوم ځوانان د خوست دودیز لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش تر سره کړې وی او څه چلکی ور سره ملوي
دا ځوانان چې د پلاوانی د لوب معیار پوره کا مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی څومره ستا څومره چارچاپی رویني
د روزګاری خلک دغه د ورزش لپاره روزګر کړي ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورځي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ په بدني لحاظ هم افغانان به خصوصا د خوست خلک چې پلر پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي او کبي یو څه ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کېږي نو ډیر خلک شته ډیر ځوانان شته چې د غلوبي تر سره کوي په چم گاون کې او پلر پرتو سیمو کې او بدني لحاظ هم قوي دي هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی یو څه هغه ته خبره چې مخ کې لمخ کې نور تمرینونه تر سره کړي هغه پکې بیا ډیر خرازي
تاسو وایئ چې کیز د ایتر قم چلاکی په پلوانی کې باید وکړي
مثلا الته ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي چا باندې یا غوي زور ته پری خدل یا چې پتا باندې وکي ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کداغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای غلار چاري ور معلومي وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي بیا ډیر په دغه لوب کې بریالي وکړ څه ما غده بډایل لحاظ یاداسي خني خو کچلکی ور سره یې غزان خلاصول شي او په لوو کې تر ډیره بریده بریالي
bale د خوست د ځوانانو د لوب ته چې معمولا د پلوانی باندې لري څومره خلک به راټولېږي د ننداري لپاره
ان شمیر سلګونه تر رسیدي انځین ځینو کې خدا سي مې چې کله په لوب ته یاد لوب رسیدي او یم نیمه په لوب ته هغه به شمیر لزرګونه ماوړي
د سې اوریدل دي چې مثلا د دې لوب تاریخ تاسو تل کومه ځای را پاتې د خوست ځوانانو ته کوم څه لري پاکلې اوریدلې
ځوانانو نه پختنه کیږي یا لسپینګیرو پختنه کیږي وای دا ډیره په خا دو دوا مثلا په ودونو کې به تر ډیره د غلو به تر سره کیده چې کله به زوم راتله ناوی بنور کول کې دا یا وڑخونه ورته وای چې په ودونو کې د ناوی لوري د زوم کورنۍ ته کیږي هغه وخت کې د غډیره کاری دا بل لوب چې د غدې پړی په یو خا کې او په بل خا کې نیول واغلو بم تر سره کیده
تاسو لزوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به د پلوانی لوب کوله کله به ناوی نور کول کېده او خاص او دودونو لمخه یعنی هدف دې کې څه د زوم د ناوی د کور مخ کې پالوانی کول خپل زور خو د څرقم خبر و
یوازې به زوم نه و د زوم سره به څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک بو لکه د واده یو اړخ خو د ساتری لپاره به دغه لوب تر سره کیده او په دودیز ډول به دغه تر سره کیده د واده یو اړخ خو یعنی خلک بو په دې ډول ساتره او واده ته به رنگ ور بخه د چی په ځینو ځایونو کې به یا هوا د ځکه دې د هغه مخنیوي شوی او یا نور داس شیان و چې دوی غختل هغه واده لا رنگین کړی دی واده د رنگینۍ لپاره د غلوی تسره کړي
په تاسو په نظر څومره خده چې د هار ولایت ځوانان خپل په خانه دودیز او لوب ته مخکځانه مصروف کړي او پایله به خي وسیوشته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي. خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي. یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، یا پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارفو ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
Chida mine